السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. نن د زیارت روز کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې، کابل کې دی 5 مې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل
او زه بارکوال میاخیل
هرکلی وایو. او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول سوی مخالف سیاسي ګوندونه وایي په حکومت به فشار نور هم زیاتوي، او وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالف ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي. د رهبر کمیټې مشر اکرم درانی وایي
اگلے چند دنوں میں دباؤ بڑھایا جائے گا، دو دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے.
تیرش پا یو واری بیا د پاکستان د پوز ویان د یو شخصی پاکستانی ٹی وی سره خبرو کې ویلی چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي، او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. یو دفاعی سیڑون کې تلت مسعود پر دیڑا وائی
فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
او د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت په بټ آباد ښار کې په 2019 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر افریدی له تندراو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولې، خو د امریکې کانګرس وایي پاکستاني چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولې. د شکیل افریدی وکیل وایي
تاسو کو چې تاسو کیس تیار کړی دی، موږ جمع خو شروع نه کیس تیار کړی دی، موږ آرګومنٹس کول غواړو، موږ دې ته تیار یو. ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کوم دی دغه طرف نه څوک تیار نه دی کیس ته، نو دغه په وجه باندې تاریخ بدلیږي.
قدرمن اوریدونکو، موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه هم لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې، خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول سوی مخالف سیاسي ګوندونه وایي پر حکومت به په راتلونکو ورځو کې فشار نور هم زیاتوي. د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر او د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان درانی وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالفو ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي. لنډ تفصیل یې زموږ له همکار بهروز خان څخه اورو.
نن په اتمه ورځ هم د آزادۍ مارچ په نوم راټول شوي په زرګونو خلک د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې په احتجاج دی، او د عمران خان د حکومت خاتمه او د پوز د مداخلت نه پاک نوي انتخابونه غواړي. د حکومت اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو ناستي په دوامداره توګه روان دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اپوزیشن د ګوندونو نمائندگانو یو پریس کانفرنس ته ویلي چې دوی په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او تر هغه احتجاج نه ختموي تر څو د دوی په وینا په غیر جمهوري طریقه جوړ شوی حکومت ړنګ شوی نه وي. بلخ وزیر اعظم عمران خان خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې د اسلام آباد د احتجاج به سیاسي او د خبرو اترو د لارې حل راوځي. احتجاج په داسې وخت کې روان دی چې د نومبر تر اخره د پوز مشر قمر جاوید باجوا د چیف آف آرمی سټاف د هودینه ریټایر کیږي. د خبرونو تر مخه د تحریک انصاف واکمن ګوند دا فیصله کړې جنرل باجوا ته 3 کاله نور میاد یا اکسټینشن ورکوي. د اپوزیشن ګوندونه پټ او ښکاره دا دعوه کوي واکمن حکومت د پوز په لاس په غیر جمهوری طریقه جوړ شوی، ځکه یې خاتمه غواړي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان د پوز ویان تیر شپه یو ور بیا د یو شخصي پاکستانی ټی وی سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي، او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. سیډونکو وایي د پاکستان د پوز د ویان میجر جنرل آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل په خپل د پوز په سیاست کې مداخلت دی، او دا بیان باید چې د دفاع وزارت ورکړی وي. اسلام آباد کې د حکومت په ضد په احتجاج بوخت سیاسي مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونه د هواد په دارو غک کړو چې ځان باید بے پلو وساتي. د مولانا د دغه وینا نه وروسته پوځي ویان میجر جنرال آصف غفور د مولانا فضل الرحمن نه د خپل خبرې سپیناوي غوښته وو او ویلي وو پوځ په سیاسي چارو کې لاس وهنه یا د کوم سیاسي ګوند ملاتړ نه بلکې د حکومت ملاتړ کوي. او د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې د راتلونکو خالی پورس په وزیر اعظم عمران خان لخوا د کرتارپور راهدارې پرانستې دستوري لپاره به د 10,000 نه زیات سکان د هندستان ناراضي. په دې باندې نورحال زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې په دې اړه وویل
On the auspicious occasion of 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib
د بابا ګورو نانک د زیږیدو د ورځې په موخه پاکستان په خصوصي توګه کرتارپور ته راتلونکي سکانو د پاره اسانتیاو اعلان کړی دی چې په کې زیارت کوونکو سکانو د پاره د یو کال پاسپورت شرط ختم کړی شوی دی. پاکستان د کرتارپور د راهداري د پرانستی د دستورې د پاره د سکانو لوړ پوړو مشرانو په شمول 15,000 څخه زیات سیکیاتریانو ته ویزې جاری کړې دي، خو بل پلو ته د څه سیاست مدارانو له اړخه او پر سوشل میډیا هم د پاکستان حکومت باندې سختې نیوکې روانې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په تیر ورځو کې ویلي چې حکومت یو اړخ ته د کشمیریانو د ملاتړ دعوی لري، خو بل پلو ته د کشمیریانو د وینو سودا کیږي او د مودي سرکار سره نوې راهداري پرانستل کیږي. پر سوشل میډیا پوښتنې کیږي چې د سکانو د پاره کرتارپور د لارې په شان پکار دی. د نورو ګاونډي هیوادونو افغانستان، ایران او چین سره هم د تک را تک د پاره اسانتیاوی راوستل سیم. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پېښور های کورټ نن د ډاکټر شکیل اپریدی د قضیې اوریدنه یو ځل بیا د نومبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت په ایبټ آباد ښار کې په 2011 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر اپریدی له توندرو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولی، خو د امریکې کانګرس وایي پاکستانی چارواکو ډاکټر اپریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی دی.
د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی خلک چې د بنو په بکا خیل کډوال کیمپ کې په ژوند کولو مجبور دي، وایي چې په دوی ستیری کې او څنګه په سړو کې ژوند کوي د ویرې حال نشي ویلی، ځکه چې بیا زورول کیږي. په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو له امله د لکونو په شمیره کې خلک کډوال شوي، که څه هم په دغو خلکو کې زیاتره بیرته خپلو علاقو ته ستانه شوي، خو د دغو خلکو دپاره په بنو کې جوړ د بکاخیلو کډوال کیمپ اوس هم موجود دی او خلک پکې د کډوالۍ ژوند کوي.
پاکستان وایي د اف ټی اف لخوا چې ورته د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو د لیږد په اړه د کومو ګامونو اخیستلو وینا سوې وه، پر هغه د عمل کولو پر لپسې هڅې کوي او هیله د اف ټی اف به د پاکستان هڅې وستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل نن ویلي پاکستان د اف ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي.
په امریکا کې د ټولنیزو اړیکو ویب پاڼې ټویټر په دوه پخوانیو کارکوونکو باندې سعودي عرب لپاره د جاسوسي کولو تور لګول شوی. په سان فرانسیسکو عدالت کې د تیر شروع په ورځ دا تورونه لګولو په وخت ویل شوی دي چې سعودي عرب سره تعلق لرونکي د تنانو د سعودي عرب حکومت باندې تنقید کوونکو او نورو تنانو شخصي معلومات راټول کړي وو. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه یو امریکایي وګړي احمد ابو امو او یو سعودي وګړي علي ازبرا باندې د جاسوسي کولو تورونه لګول شوې دي. علي ازبرا په ټویټر کې د انجینیر په توګه کار کاوه او په هغه تور دی چې په کال 2015 کې د سعودي چارواکو په وینا د ټویټر استعمالونکو 6,000 تنانو په اړه یې معلومات راټول کړي وو. د پیښې وروسته ټویټر هغه نه اختنې پوښتنې وکړې او دی د دفتر نه معطل کړو. د سروستو چې دی د خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته واپس لاړو.
د امریکای د کانګرس د استازو ایوان هغه ډیموکراټان چې د ډونالد ټرمپ د مؤاخذه پاړه د چیړنو د پیلیدونکو هڅو مشرک وي وای راتلونکي اونۍ به په عمومي غونډو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د دوه مهمو چارواکو وضاحتونه واوریدل سي. د استازو ایوان د استخباراتو د کمیټې مشر اډم شیف چې د پلټونو مشرک وي تیر ورځ وویل په یوکرين کې اعلی ډیپلوماټ ویلیام ټیلر او د بهرنیو چارو وزارت دویم مرستیال جورج کینټ او په یوکرين کې د امریکای په خانه سفیر ماری یوانویچ به د نومبر پر درلسمه پیلیدونکو او ریدونکو ته حاضریږي چې په ډاګه به تر سره کیږي.
په چین کې عدالت نه تنانو ته فنټنل نومي درد ختمونکې دوایی امریکا ته قاچاق کولو په جرم کې سزا اورولې ده. چینی پولیسو په 2019 کال کې د امریکا د کورونو چار وزارت لخوا معلومات ترلاسه کېدو وروسته په ډېره پلټنې کولې او د چین په ژنتای ښار کې چاپو په مهال دا تنان نیولې دي. ادوی نه یو لس اشاریه نه کیلوګرام فنټانیل دوای ترلاسه کړي او 19 کیلوګرام نور دوای ترلاسه کړي. نن دې تنانو ته اورول شوی سزا کې دریو ته ټول عمری بند سزا او شپږو ته لږې سزاګانې اورول شوې دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ ماجګرنۍ خبری خبرونه ته غوښیاست. د خبرونه په پاتو برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکه درتل لرو. اردو اسلام آباد ته پوهیږي چې له یوې اونۍ راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ په نامه باندې احتجاج روان دی. دا چې دغه احتجاج تر کومه ځایه رسېدلی، له حکومت سره خبرې کامیاب شوي دي که نه دي، د دوی غوښتنو ته څه ځواب ویل شوی که نه. د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. پیر ولایت شاه صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
ډیره مننه بارکوال صاحب.
که دا راته ووایاست چې نن خو د دې احتجاج اومه یا اتمه ورځ ده، چې احتجاج تر کومه ځایه رسېدلی او آیا حکومت د احتجاج کوونکو غوښتنو ته څه ځواب ویلی، د دوی مذاکرات کامیاب شوي دي که نه؟
بارکوال صاحب، چې تقریبا پورې د مذاکراتو خبرې دي، نو د حکومت د طرف نه چې کومه کمیټه ټاکلې شوې وه، د اپوزیشن چې کومه کمیټه وي، یعنی د مخالفه ګوندونو، د هغې تر منځ خو مذاکرات بې نتیجې او ختل. خو اوس په حکومتي ګوند کې شامل پاکستان مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر د چودھری پرویز الہی، هغه دا ټول خبرې کوي د مولانا فضل الرحمان سره. او تیرو شوي دوه ورځو کې هغه نن څلورم ملاقات کړی دی د مولانا فضل الرحمان سره، او بیا میډیا سره هغه خبرې هم کړې دي، او دا تمې څرګنده کړې ده پرویز الہی چې وخت به اخلي، روزه به اخلي، خو دوی د حل په لوري باندې مختلف چې کوم دي بیلابیل سپارښتنو باندې غور کوي. مولانا فضل الرحمان سره هم هغه دوی دغه پړوان نږدي، نو په هغه کې یو قدم خبره کړې ده چې د کال 2018 انتخاباتو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړښت هم یو سپارښتنه چې کوم نن هغه باندې غور کیږي. نو دغه خبرې روانې دي. خو نن بیا د اپوزیشن ګوندونو پاکستان کې چې کوم نه مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت مخالفه، د هغې د رهبر کمیټه غونډه شوې ده، او دا هغه ګوندونه دي چې دا ټول په دې درنه کې د درنې ملاتړ هم کوي او د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا هم غواړي. او بیا د دې غونډې وروسته اکرم دورانی چې کوم د دې کمیټې رابطه کار دی، هغه دا ویلي دي چې موږ اوس هم په خپله هغه مطالبه ولاړ یو چې وزیر اعظم به استعفا ورکوي. او بله خبره اکرم دورانی دا کړې ده چې اوس موږ په دې باندې غور کوو چې راتلونکي دوه درې ورځو کې د احتجاج دا لړۍ وغځوو، د دې په حق لهم دی چې مختلف دی تجاویز باندې غور کوي چې څنګه د احتجاج دی اوږي او په ټول ملک کې د دې په شدت کې زیاتوالی راولي.
اکرم دورانی چې دغه غواښ کړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دوی پر حکومت نورم فشار زیات کړي او کېدای شي چې وایي احتجاج بل رنگ واخلي، آیا د دې څه سپیناوی سوی دی چې د احتجاج بل رنگ اخیستل دا معنی چې یعنی دوی به نور هم ډی چوک ته ور وغځېږي کنه څه بله معنی لري؟
پرکول صاحب اکرم درانی نے ہو چکا خبر اعلان دا تپوس کو اغا ددی سوازی جواب ورنہ کو دای ویل چھ من دا تاسو سره نشو شریکول خنن د سحر نه د دغه ګون یعنی د جمعیت العلماء اسلام فریدل بل یو لیډر د مرکزی مفتی کفایت الله نوم دی دا اغا دا بیان جاری کړی دی چې د دې دا شکلوم کې دی شی چې دوی په هفته کې درې ورځې د ټول ملک چې په یاجامو کې ټول ملک کې شټر ډاون یا کاربندیزو کې او بیا درې ورځې حالات په معمول ساتي دا یو روټین باندې دی چې مونږ چلی دی شو د شانتي مفتی کفایت الله ویل دی چې ډی چوک کوم چې د پاکستان پایتخ کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته یو ځای دی دغه باندې هم دی غور کول شي چې دا درنه دغه ځای اوچته شي او دغه تلار شي. زه دوه درې خو هغه شریک کړی دی د میډیا سره خو اکرم دورانی د دې څه تفصیل نه دی ویلي.
او لند پښتنه دا کول غواړم چې د احتجاج څه حال دی، دغه دوه شپې چې بارانونه سوي احتجاج کوونکي اوس هم پر ځای ناست دي کنه په شمیر کې څه کموالی راغلی؟
برکول سے معمولی غنتی کموال خراغل دے خوبیا ہم اوسا منگدہ بیٹک سے چھے مقلوی اشمیرہ کی ناس تی دا کی دا مولانا فضل الرحمن دا گون خلق او دانن اکرم دورانیم او منولا چھے دا دی پا پام کی نوانی ولی چھے گنی دا سی حالاتوں دی ترا پی خیدی شی دا باران دا وجی دا مشکلات نارو چھے بیا مونگ اوس پا بیڑنی توگا باندے دا سی ٹینٹون و انتظام کوو اگا بنن شپیل آگو چھے رو رسی دویتا کم چھے با واتر پروف ہوئی یعنی دا خلق با دا اوبونا خوندی ساتی نو اغم دا منل چھے خلقو تا مشکلات تی خو آگو ویلو چھے دا مشکلاتو باندے با دیر زر کابو مونگ
پھر ولایت شاہ صاحب لطا سی دیر دیر مننا
نرمانی
ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تیر شپه یو وری بیا د پاکستان د پوز وایاند میجر جنرل آصف غفور یو شخصی پاکستانی ٹی وی سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. په دې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیوا خبریال ارشد حسین نورو.
سیڑوں کی وائچ دا پاکستان د فوج دا ویان میجر جنرل آصف غفور لخوا دا آزادی مارچ پہ احتجاج کے دا مولانا فضل الرحمان تورن تا جواب ویل بذات خود دا فوج پہ سیاست کے مداخلت دے او بائچ دا بیان دا دفاع وزیر ورکڑے وے. دا پاکستان دا فوج ویان ویلیو چپ اسلام آباد کے روان مارچ یا احتجاجی ناستہ سیاسی کار دے او دا فوج پہ دے کی بحیثیت ادارہ نہ کار لری اور نہ پکے کارشتہ
بتاتی ہے کسی بھی کام میں ان ایڈ آف سول پاور جب اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوزیشن کیا جاتا ہے.
میجر جنرل آصف غفور ویل پوز پہ انتخابات کے حص کار نہ لری خو پوز دا آئین لاندے راغوختل کی گی پوز پخپل نغوالی چی پہ انتخابات کی شریک شی او دا وقت حکومت راغوالی. دا پوز دا ویان لخوا سیاسی تورونو تا جواب ورکول ناقدین دا پوز دا خپل قانونی چوکاٹ سخا وطل بلی. پا پیخور یونیورسٹی کے دا پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز پروفیسر جمیل چترالی وائی دنیا او دا پاکستان اولس تا پتا دا چی دلتا حقیقی جمہوریت نشتا او پیو جمہوری ہیواد کے پوز دا دفاع دا وزارت پابند وی او د پوز ویان یوازې د پوج په پېښورانه هلو زلو بیان ورکول شي.
هر تعلیمي استاد زی شعور او جمهوریت پسند شخص فرق په دې پوی دی چې د پوج په سیاست کې کار نشته او هر محب وطن فوجي د پاکستان سره اخلاص لرونکي سیاست سرکاري ملازم چې هغه د پوج ملازم دی د هغه غټ احترام زما په نظر کې دی د پاره چې هغه خپل ژوند قرباني په محاذ باندې ورکوي هغه قوم د پاره د خپل سر نه دانګي کوم دغې د پاره د هغه عزت دی چې هغه کله سیاست ته را دانګي هغه عزت هم بیلي هغه عهده هم بیلي هغه مرتبه هم بیلي. نو د دې باندې هېڅ دوه رایې نشته د فوجي د بیان ورکول بذات خود سیاست کې مداخله کوي. دا بیان داسې بیانونه په کار دی چې د وزارت دفاع طرف نه دي ته یو لیټر راشي او ورته وویل شي چې دوی باندې تاسو څه ګریډینټس دي.
د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د پوځ پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود ډیوري ډیو توای پاکستان کې سلور واره د فوج حکومتونه پاتې شوي او تر سوچ دلته جمهوریت خپل جرړې نوې کلکې کړې نو د پوز په حق لبه د سیاسي ډلو پزلونو کې شکونه پیدا کیږي. هغه وای د پوز ویان ته د سیاسي تورونو جواب ورکول نو پکار، خو بیا وای د فوز د بیانونه هم د جمهوری او سیاسي حکومتونو کمزورې په ګوته کوي.
ادارې جو هن وو خاص طور سے فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی ابھی کردار ہے ان کا، تو ہر لحاظ سے فوج ایک بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
هغوی په پاکستان کې د ادارو او په ځانګړي ډول د پوز د هیواد په اقتصاد، خارجه او امنیتی پالیسیانو کې یو کردار پاتې شوی دی او اوس هم دغه کردار لوبوي او داسې په یو تکړه جمهوریت ملک کې نکېږي. خو چې څنګه څنګه په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي نو ورسره به په خپل د فوز کردار رو رو را کم شي. ښکارا دی وی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په لومړی ورځ زرګونو ګډونوالو ته په خپل وینا کې د کمې ادارې د نوم اغستلو پر ویلو ل ادارو سره ټکر نه غواړي، خو ادارې هم باید خپله بې طرفي ثابت کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د آزادی مارچ د اکثرو ګوندونو لخوا د دې احتجاجي مارچ ملاتړ کیږي، خصوصا د اپوزیشن ګوندونو چې په دې کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم شامل دی. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د احتجاج ته ویناوې کوي. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند له محمود خان اڅکزی سره مرکه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه چې دوی وشول، باوجود دې چې ډیرو ګوندونو په دې کې ډیر چوکۍ ګټلې وې، پیپل پارټیز چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ ګټلې وې، جمعیت علما اسلام ګټلې وې، دا لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه ټولو پارټیانو وویل چې ډیره بده داندلې شوې ده. هیڅ شریف جرنیل دا نیسو ویلی چې داندلې نه ده شوې، هیڅ شریف جج دا نیسو ویلی چې داندلې نه ده شوې، هیڅ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دا نیسو ویلی، عام کلیوال خلک دا نیسو ویلی چې داندلې نه ده شوې، داندلې شوې ده. نو چې شوې ده مه پرې ټینګېږئ، او که دوی پر ټینګ شي زه خدای وایم من دا خبره نه ده کړې، هلته په درناکې بیم کوم. که یار خدا د درنې خلک ثبو ته ولاړه، ضلعو ته ولاړه، د دې نه به اس طوفان جوړېږي. یو ور پکې پاکستان مات شوی دی، بل ور پکې بوټو پانسی سو دروزو پورې معاملات نه سمېږي. که دا انتخابات هم دوی ژر نه که تسلیم، خبره دا ده لومړی ځل دی نن خبر خلک وایي چیشت پر راځي کله کله ډیر سخت په مشکل کې دی پاکستان، اقتصادي طور خوار خلک، غریب خلک، نوکران د ژوند هر سړی په تکلیف دی. چې یو وار خلک دغه ته راووت، بیا د انتخابات او مطالبات په داسې نه درېږي. دومره سخته ګراني ده، دې ته به ولس رادانګي، ولس به راځي دې میدان ته. د څلورو صوبو چې په کورونو انسانان راجمع شي او بیا هنګامه جوړه کړي، او ستا داسې یو خطرناک حالت اقتصادي طور هم ملک ورځ په ورځ د غلط سیاست په وجه ورځ په ورځ د تنهایی خواته روان دی.
په ازادۍ مارش په اړه باندې دا ویل کېږي چې نه سیاسي ګوندونه په کې موږ په سټیج باندې وینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه په کې ښکاري او بیا چې کله ازادۍ مارش ته ورشو هلته هم د 90% نه زیات پښتانه ښکاري. ولې در سره دغه نور ګوندونه دومره په کلکه ونه درېده؟
درېږي به ما مطلب اوس هم سوال دی که نه اوس هم د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې پر هر پارټي باندې پرشر دی. یا را ته ورېږه دا ازادي مارش به اوس ثبوت ځي. ما دا خپل ځاني سوچ دی دا ازادي مارش به اوس لوی لوی ارتالونو ته ځي.
مریم نواز نواز شریف هغوی به درسره
دا به ټول راځي داسې به راځي چې خلک ورته اریان شي. دا ازادي مارش به کلو ته ځي. دغه ازادي مارش کې څو پارټیان دي؟ فضل رحمان صاحب دی تر سپورټ را دی ان پی وای زه یم زموږ پارټي ده مسلم لیگ دے پیپل دے کدا نہیں دا دوی دے درے پٹے چ دا ما یاد کی چوس رغ و کی کوٹا پفتہ کی ختمی بندے
نے دا ختمی دو اخری نیٹا یا کم دسے معلومات دا خو
درنا ختمی جنا دا نو شکل بے بدل شی درنا بداش لوی طوفان جوړ کی زو خو وسم دا وایما چې کدی په دې پوهیږي چې څونه زر کې دای سي په کار دا چې عمران دا خبره ومني. د عمران د پاره هم ګټه ده. عمران هم سیاسي سړی دی چې دی یو پاورفل وزیر اعظم وي او یو بیوروکریسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي. اوس کې څوک مني کې نه مني د هر ډپټي کمشنر و شاته یو بلا ناست ده. ډپټي کمشنر د هر جج و شاته یو بلا ناست ده. دا ملک دا رنګه نه چلیږي او موږ هیڅ چاته اجازت نه ورکوو. هیڅ چاته اجازت نه ورکوو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادۍ ته حواله کوي.
ډیر مننه محمود خان چکزی صاحب.
ډیر مهرباني.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه روانه ده. دا چې په دې غونډه کې څه ویل څه وي د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان همدا غړي له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته هرکلی وایم اورنګزیب خان.
ډیره مننه بارک.
په لنډه توګه راته ووایه چې په دې غونډه کې تر اوسه څه شوي او ویل کېږي چې وزیر اعظم عمران خان هم نن په دې غونډه کې برخه اخیستله.
جی بارکوال صاحب، دا غونډه په داسې حال کې د پاکستان قومي اسمبلی شوې ده چې تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې یو 3 اکتوبر نه دلته د مخالفو ګوندونو لوی لاریون احتجاجي مارش هم روان دی. نن د غونډې نه وړاندې یو مهم پرمختګ شوی دی، هغه دا چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ګوند یعنی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلماني کمیټي ده، دا یو مهمه غونډه شوې ده او په غونډه کې مهمې فیصلې شوې دي. خو دا یې تفصیل تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی چې د احتجاج په حق له آی کې څه فیصلې شوې دي. دا څه تمه وه چې د غونډې نه پس به وزیر اعظم هم د پاکستان قومي اسمبلې ته راځي او کېدای شي چې د احتجاج په حق له هیڅ بیان ورکړي، خو تر اوسه پورې آی لا پارلمان ته نه دی راغلی او نه څه قسمه بیان ورکړی دی. البته نن دا شوې دي چې تاسو ته معلومه ده چې نږدې نه لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه په احتجاج کې وخدي. نن د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا کار کړی دی چې وزیر اعظم د پارلمان غړو ته ویلي چې ټول دې په پارلمان کې حاضر وي. نن دوی په داسې حال کې 16 قانوني مسودې او 2 صدارتي حکمنامې آرډیننس منظور کړې دي چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د غړو شمیره ډېره کمه وه. نن په پارلمان کې چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي، یا د حکومت پر ضد او خصوصي توګه وزیر اعظم پر ضد سخت نارې هم وهلې دي او د غونډې بایکاټ کړې دي. او وروسته د میډیا سره خبرو په وخت د پاکستان مسلم لیگ او جمعیت العلماء اسلام او دغه شان نورو مخالفو سیاسي ګوندونو چې پاکستان پیپلز هم پکې شامل دي، هغوی د حکومت په دغه سخت تنقید کړی دی چې دی ډېر په بیړه باندې د بلونه یا قانوني مسودې او د دوه صدارتي حکومتنامې آرډیننس پاس کړی دي. تاسو ته یاد وي چې تیر وروسته کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د تنقید نور هم زیات شوی وو چې دا حکومت د پارلمان له ذریعې قانون سازی نه کوي، بلکې پارلمان یې بای پاس کړی دی او صدارتي حکومتنامو تر مخه نوې نوې قانونونه چې کوم دي یا منظوروي. نن هم دا غشان دوه آرډیننس یا صدارتي حکومتنامې منظور شوی دي چې ور باندې اپوزیشن سخت احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف له خوا داسې کولو له وجې د پاکستان پارلمان چې یو مضبوط اداره ده هغه مکمل تباه شوی ده.
په لنډه توګه راته ویلی چې په دې کې دا کوم قوانین دي چې منظور کړي؟
دا سوال اس بلونو په حق له قانوني مسودو په حق له خو تفصیل نه راغلی. البته چې دا کم دوه صدرتي حکومتنامې چې منزور شوی دی هغه کې یو ډېر مهم او چې وړاندې چې پاکستان میډیکل کم کونسل دی چې دلته پی ایم ٹی سی وی هغه کې صحت چې کم اصولونه دي قانون دی هغه کې د یو صدرتي حکومت تر مخه دوی یو بدلون کړي وو چې ډاکټرانو باندې لازم وو چې کله هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو یې نه پس چې دوی پی ایم ٹی سی سره رجسټر کیږي نو یې پر هم یو امتحان ورکوي او یې نه پس یو بل امتحان هم ورکوي. د دې ترڅنګ د حکومتنامې تر مخه چې پی ایم ڈی سی یو مکمل اداره ده اداره هم په وقتی توګه ختم کړی شوی و او هیڅ کې چې کوم زرګونو کارکونکو وو آی هم خپل نوکرونه فارغ کړی وو نو دا مهم چې کوم صدارتي حکومتنامه او دا هم پکې منظور شوی.
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، Twitter at VOA Diwa, Instagram at VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نه خپلې غدوام لري. زه مهوش چلیل
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا غوښه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټولسي مخالف سیاسي ګوندونه وایي په حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. د رهبر کمیټې مشر اکرم درانی وایي
اگلے چند دنوں میں دباؤ بڑھایا جائے گا، دو دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے.
تیر شپه یو واری بیا د پاکستان د پوز ویاند د یو شخصي پاکستانی ټي وي سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. جو دفاعي سیډونکو تلت مسعود په دې اړه وایي
فارن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
او د پېښور های کورټ د اسامه بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په تور د تورن ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28مې نیټې دنډولې ده. د شکیل افریدی وکیل وایي
تاسو کو چې تاسو کیس تیار کړی دی، مونږ جمع خو شروع نه کیس تیار کړی دی، مونږ آرګومنٹس کول غواړو، مونږ دې ته تیار یو. ایڈوکیټ جنرل صاحب چې کوم دی دغې طرف نه څوک تیار نه دی کیس ته، نو دغې په وجه باندې تاریخ بدلیږي.
او زه غواړم چې د خبرونو لنډیستا
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په اتمه ورځ هم دوام لري. مخالف سیاسي ګوندونه وایي پر حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي پر راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالفو ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي.
د پاکستان د پوز ویان تیر شپه یو ور بیا د یو شخصي پاکستانی ټي وي سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. سیډونکو وایي د پاکستان د پوز د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورون ته جواب ویل پخپله د پوز په سیاست کې مداخلت دی او دا بیان باید چې د دفاع وزارت ورکړي وي.
د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28مې نیټې ځنډولې. د پاکستان حکومت په ایبټ آباد ښار کې په 2011 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر افریدی له تندرو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولی، خو د امریکایي کانګرس وایي پاکستانی چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی.
نو پاکستان خارجه دفتر ویلی چې د راتلونکو خالی پورس به د کرتارپور ادارې پرانست دستوري لپاره به لسو زرو نه زیات سکان د هندستان نه پاکستان ته راځي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی چې د هندستان نه راغلي سکان به هم هغه ورځ هند ته واپس لاړ شي او بل چرته تلو اجازه به ورته نه وي.
د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان حق دعوه رد کړه چې ګوند دغه هیواد ته افغان خاورې وراوښتو وسلوالو د دوی پر سرحدي پوسټو حمله کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکي وسلوال له افغان خاورې وراوښتي وو. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ دعوه کړې وه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وراوښتي او د هغوی پورې وسرحدي پوسټه یې حمله کړې وه.
په امریکا کې د ټولنیزو اړیکو ویب پاڼې ټویټر په دوه پخوانیو کارکوونکو باندې سعودي عرب لپاره د جاسوسۍ کولو تور لګول شو دی. په سان فرانسیسکو عدالت کې د تیر شروع په ورځ دا تورونه لګولو په وخت ویل شوي چې سعودي عرب سره تعلق لرونکو د تنانو د سعودي عرب حکومت باندې تنقید کوونکو او د نورو تنانو شخصي معلومات راټول کړي.
د امریکې د کانګرس د استازو ایوان هغه ډیموکراټان چې د ډونالد ټرمپ د مؤاخذې په اړه د څېړنو د پیلیدونکو هڅو مشري کوي وایي راتلونکي اونۍ به په عمومي غونډو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د درو مهمو چارواکو وضاحتونه واورېدل سي. ایران وایي د فردو په نامه تر مځکې لاندې ایټمي بټۍ کې د یورانیوم غني کول پیل کړي دي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له ایټمي تړونه یو بل ګام پر شا سو. د ایران د ایټمي انرژي ادارې نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل په فردو سیمه کې د یورانیوم د پیداوار او غني کولو کار پیل سو.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. پر شکیل افریدی باندې پاکستان تور لګولی چې له تندرو ډلو سره یې مالی مرستې کولې، خو د امریکې کانګرس وایي پاکستانی چارواکو هغه د اسامه بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبدالشکور نن د زیارت په ورځ اورېدنه کوله، خو یو وار بیا د بحث لپاره د حکومت وکیلان اورېدنه کې عدالت ته وړاندې نه شول. د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل کمر ندیم ډیونی وسته وویل
ای جی صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب چکم دے اغا رانغلو اور اغی دا یو اغا ور کڑ چھ بی اغا سپریم کورٹ کی مصروف دے غی دا پارا بیا جس صاحب ډیر کافی انتظار وکړو، تقریبا یو بجو پر انتظار وکړو، خو چونکہ اغا راتلو نا یا نشو راتلے تاریخ بیا بدل کړو اور 28/11 مونگلا نوے تاریخ مونگ نای تا بوسو کچھ تاسو کیس تیار کڑے دے مونگا جی مونگ شروع نا کیس تیار کڑے دے مونگا آرگومنٹس کول غاڑو مونگا دے تا تیار یو ایڈوکیٹ جنرل صاحب چکم دے دا غی طرف نا سوک تیار ندی
حکومتی وکیل عدالت ته نه پیش کېدو او یا د عدالت په غوښتنه د مقدمه ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کېدو. د اسامه بن لادن پر معلومولو کې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د خیبر ایجنسۍ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د درې درش کارو د بند سزا اورول شوی و، چې وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دا تر درشتو کالو راکمه شوه، خو د پوره سزا د ختمولو د اپیل په کال 2014 کې بیا د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو د هغه وخت په اعلی فاټا ټریبیونل ته کړو. های کورټ ته د کیس راتلو سره د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان خوشبینه وو چې اوس به دا اوریدنې وشي. په ورستنې یو اوریدنې کې هم د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په دې کیس کې د غور کېدو امر کړی وو، خو د هغې امر وروسته هم په ورستنې دو اوریدنو کې بیا حکومتي وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې شوي. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې زندانی دی. حمید الله ویو وی ډی ون نیوز په خبر.
ځان اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی خلک چې د بنو په بکاخیل کډوال کیمپ کې په ژوند کولو مجبور دي وایي چې په دوی ستیریږي او څنګه په ستړو کې ژوند کوي د ویرې حال نشي ویلی، ځکه چې بیا زورول کیږي. په قبایلي سیمو کې د آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای د شمیرو تر مخه دا وخت د بکاخیلو د کډوالو په کیمپ کې 2000 کورنۍ میشتي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه اورو.
د بکخیلو کیمپ په کال 2014 د کډوالو لپاره جوړ شوی، خو د دې کیمپ سره د بهر نه د خلکو تګ راتګ نه کیږي، ځکه چې د خلکو په خبره د کیمپ په دروازه سخت بندیز دی او که د کیمپ نه بهر څوک وزي نو هغه هم په رسمي تور اجازه اخلي. د بکخیلو په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل زیاتره کډوال ژوند کوي. د بکخیلو په کیمپ کې کډوال تر کوم حال تیریږي؟ ډیوټه د پښتنې په ځواب کې د کیمپ کډوالو وویل ځواب نشي کولی، ځکه چې د هغوی په خبره په کیمپ کې ورته کوم داسې آلات لګول شوي چې خبرې څوک وکړي هغه تن معلومیږي او بیا زورول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر وایي په بکخیلو په کیمپ کې په لګول شو خیمو کې نه په ګرمۍ او نه په یخنۍ کې خلک ژوند کولی سي چې په سختو مشکلاتو کې ښکېل دي. هغه وویل د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیات 15 کاله پوره شوي، خو د سیمې څخه کډوال شوي ټول خلک تر اوسه بیرته ستانه نه کړی شو، ځکه دوی په 7 نومبر په میرالي سیمه کښې د احتجاج پرېکړه کړې چې کډوال بیرته ستانه کړی شي.
دل ناری دی پابون دے باور نہ ودی او دے گاتے کیم با برومو اوا وا او دے تا دے سخت دے تکلیف کرا مخ مقصد دی اوڑ اوڑ بچیوں دی دگے دا سینے نہ منیو وتا ولا کی دا متریائی جدا کالتے بلا واجا پکیم کے اس تو لائی جائے نہ فیسیلٹی ور کوائے کے نیا لا کا کلیئر کوائے کے
د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر هم داسې تور لګوي چې د بکخیلو په کیمپ کې د خلکو ژوند سخت په مشکلاتو کې دی. هغه وویل د علاقې له منتخب استازي په حیث کیمپ ته د تلو هڅه کوي او د اجازت دپاره خواست هم کړی، خو 2 میاشتې وشوي چې ځواب ورته نه دی ورکړی شوی.
زما سره په ریکارډ پراته دي چې ما سوپر ریکوست کړی دی چې زه کیمپ ته ورځم، د خلکو سره لاوېږم او د خلکو زما سره خبرې کول غواړي. هلته خلک په تکلیف دي او موسم هم د سردی والله راغی. دوبایي اسمبلی ممبر په حیث باندې ما ته صرف دومره ګزاره شوې ده په دې منځ کې چې هغه وایي چې بس موږ تا ته انشاءالله اجازت اخلو، په اجازت
پی ڈی ایم وایي د بکخیلو کیمپ خوندي دي او هر ډول اسانتیاوې پکښې برابرې کړې شوې دي. د میاشتې په حساب هرې کورنۍ ته خوراک، څښاک او 2000 روپۍ ورکولی شي. په کیمپ کې سکول او هسپتال او جومات هم جوړ کړی شوی دی. د ادارې د شمالي وزیرستان د پاره چارواکي عمران وزیر وویل دوی هڅه کوي چې په کیمپ کې زړې خیمې بدلې کړي او دا تورونه ردوي چې په ټولنیزو رسنیو د کیمپ کوم حال ویل کیږي. په کیمپ کې داسې هیڅ ډول ستونزه نشته.
کوم منتری کیش گرانٹ سے 12000 روپے اگر ورکو اور سرا ور سرا منتری فوڈ راشن اور تمیلا ویجی دے ہیلپ فیسیلٹیز تا سکول گشتا اور مطلب دار چ نور کم دے دی ضرورت یا اگر مز ٹائم ٹو ٹائم پورا کو تو تاوان فون لے سو ہیلپ چوں کہ پراپر یو پلانڈ کیمپ تا یو اگر پراپر پلاننگ دے باران دے بو دے پارا یا نور مطلب کم شین دی اگے پر مول دے جو سسٹم دا یو سسٹمیٹک ادائی یو مسپل یو اسسمنٹ کرے وچ یار دے چا مطلب ٹینٹو نا ڈیر گاڑ دی یا مطلب
تیر کال د شمالي وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب شوی غړی محسن داوړ د بکخیلو کیمپ ته د تلو هڅه کړې وه، خو ویلي و پوځ هغه ته کیمپ ته د تلو اجازه نه وه ورکړې. له دغې وروسته د بشري حقونو ځینې غړو د یاد کیمپ ته د تلو هڅه کړې وه، خو هغه هم نه و کامیاب شوي. انتظامیه وایي د امنیت له امله نیغ په نیغه خلک کیمپ ته نه پرېږدوي او چې څوک کیمپ ته تلل غواړي اول به د حکومت نه اجازه اخلي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. کغواڑے زمون پروگرامونو کی برخوا اخلے نو دا ٹیلیفون شمیر دا 001-202-205-003.
اوس هم د امریکې په اړه یو رپورټ ستاسو پام راګرځو. وړمه ورځ یعنی د نومبر پر 15 نیټه د امریکې ریاستي یا د ایالتونو انتخابات ترسره شوي چې ویل کیږي ډیموکریټ ګوند پکې زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو چې همدا ګړی راسره په سټوډیو کې دی. د نومبر په 15 منیټه په امریکا کې پر ریاستي کچه شوی انتخاباتو کې مخالف ډیموکرات ګوند ګټه ترلاسه کړې دي. په ورجینیا ریاست کې د کال 1993 نه راپدې خو ډیموکرات ګوند په لومړي ځل د ریاست پوره اختیار ګټلی دی. د ورجینیا گورنر راف نورتم په ورجینیا کې د ډیموکرات ګوند د ګټې اعلان داسې وکړو.
Because I'm here to officially declare today, November the 5th, 2019, that Virginia is officially blue. Congratulations.
The way the November په 15 منیټه شوی انتخاباتو د نتیجو رسمي اعلان کوم چې ورجینیا وس یو اودی یا بلو ریاست ته یعنی ډیموکراټانو ګټلې ده. زه ورته مبارکي وایم. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ریپابلیکن او ډیموکراټس د ځان لپاره خپل انتخابي رنگونه هم لري. د ریپابلیکن انتخابی رنگ سور او نخه اتی ده او د ډیموکرات ګوند انتخابی رنگ اودی یا بلو ده او د دوی نخه خر ده. د امریکا د ورجینیا ریاست په څیر په کنټکی ریاست کې هم ډیموکرات ګوند ګټلې ده. په دغه ریاست کې د گورنرۍ په انتخابی زغل کې ډیموکرات انډی بشیر د ریپابلیکن میټ بیون ته ماتې ورکړې ده. انډی بشیر وای په اولسی ستونزو د پاملرنې په سر یې دغه انتخابات ګټلی دي.
My message would be that this race is not about who's in the White House. It's about what's going on in your house.
انډی بشیر وای زما پیغام دا دی چې دا زغل د وایټ هاوس د ګټلو د پاره نه دی. دا د دې د پاره دی چې تاسو په خپل کورونو کې څه روان دي. د کنټاکی بیلون کې گورنر بیون چې په ټوله امریکا کې یو غیر مقبول گورنر ګڼل کیږي د دو دا خیال وو چې صدر ترامپ ور سره په آخري وخت کې ملاتړ وکړي او د بریالي شي. خدا سي ونه شوله. نو موړی وای
Kentucky is leading the way and that we support the president of the United States.
کنټاکی تر ټولو وړاندې ده او مونږه د امریکا د صدر ډانل ترامپ کلک ملاتړ کوو. په انتخاباتو کې د ګټو ترلاسه کولو سره په امریکا کې ډیموکراټان ډاډه شوي دي چې په راتلونکي کال کې په صدارتي انتخاباتو کې به هم ګټې ترلاسه کوي. هر څه که دې انتخاباتو د صدر ترامپ ریپابلیکن ګوند کمزوری کړی خو څېړونکي وایي د صدر ترامپ حوصله اوس هم اوچته ده او هغه خپلو سیاسي مرکزونو پوره پاملرنه کړې ده او نظر پوښتنې ښایي چې دی د خپلو سیاسي مخالفینو نه وروستو شوی دی خو په ځینې ریاستونو کې د صدر ترامپ مقبولیت اوس هم ډیر اوچت دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې د راتلونکي خالی پورس به د کرتارپور رادارې پرانستې دستوري لپاره لزرونه زیات سکان پاکستان ته راځي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه دفتر وین ډاکټر فیصل ویلی چې هندوستان نه راغلي دا سکان به هم هغه ورځ هند ته واپس لاړ شي او بل چرته تلو اجازه به ورته نه وي. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې په دې اړه وویل
On the auspicious occasion of 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib
د بابا ګورو نانک د زیږیدو د ورځې په موقع پاکستان په خصوصي توګه کرتارپور ته راتلونکي سکانو دپاره اسانتیاو اعلان کړی دی چې په کې زیارت کوونکو سکانو دپاره د یو کال پاسپورټ شرط ختم کړی سوی دی. دوی زیاته کړه چې د رهداري هوایی د لارې راتلونکو د پاره د روانې میاشتې د نومبر د نهمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د شل ډالرو فیس هم ختم کړی سوی دی. پاکستان د کرتارپور د راهدارۍ د پرانستې د دستورې دپاره د سیکانو لوړپوړو مشرانو په شمول 15,000 څخه زیات سیک یاتریانو ته ویزې جاري کړي دي او دا د حکومت یو لوی ګام ګرځول کېږي. خو بل پلو ته د څه سیاست مدارانو له اړخه او پر سوشل میډیا هم د پاکستان حکومت باندې سختې نیوکې روانې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په تیرو ورځو کې ویلي چې حکومت یو اړخ ته د کشمیریانو د ملاتړ دعوی لري، خو بل پلو ته د کشمیریانو د وینو سودا کېږي او د مودي سرکار سره نوې رهداري پرانستل کېږي. پر سوشل میډیا پوښتنې کېږي چې د سیکانو دپاره کرتارپور د لارې په شان پکار دی. د نورو ګاونډي هیوادونو افغانستان، ایران او چین سره هم د تګ راتګ دپاره اسانتیاوې راوستل سي. سوشل میډیا باندې دا هم ویل کېږي چې یو اړخ ته پاکستان د هندوستان سره ښه اړیکې ساتل غواړي، خو بل پلو ته د مسلمان ګاونډي هیواد افغانستان خلکو ته د ویزو ورکولو عمل ودرول سوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل د پاکستان د سفارتخانه د ویزې سیکشن په کابل کې د چارواکو د ویرولو له سببه تړل سوی ده. خو دوی دا هم ویل چې ایمرجنسی ویزې ورکول کېږي.
The embassy of Pakistan Kabul will be processing visa applications for medical emergencies patients during closure of consular service.
په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه ویزې سیکشن د تړلو په محل طبي ایمرجنسی ناروغانو د پاره د ویزې عمل جاری ساتل کېږي. دوی دا هم ویل چې سفارتکاران پر سړکونو ودرول کېږي چې په اړه افغان حکومت څخه احتجاج سوی دی او غوښتنه سوی ده چې افغان حکومت دې د پاکستانی سفارتکارانو حفاظت باوري کړي. تیره میاشت افغان حکومت هم بیا پېښور خپل کونسلګری تړلې و او ویلي وو چې پاکستانی چارواکو د هغه بازار څخه د افغانستان بیرغ لرې کړی چې د کابل ملکیت دی. خو د پاکستان وینا ده چې په دغه معاملې عمل د قانون تر مخه کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.
اعظم خان د پېښور اوسیدونکو یو سرکاري مرزم دی. هغه وایي په اوس وخت کې د ګرانۍ لامل خپل ماشومان له شخصي سکولونو یا له پرایویټ سکولونو راایستلې او په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، ځکه چې وایي د هغوی فیسونه یې نسو پرې کولای. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ګرانۍ زیاته شوې او د پیسو نړیوالې ادارې یا IMF تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې به په راتلونکو دوو کلونو کې ګرانۍ نور هم زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
پینځه سلویخ کلن اعظم خان سرکاری ملازم دی او د دوی د یوې میاشتې تنخواه 3,000 روپۍ ده.
ما خپل ماشومان د یو عام پرایویټ سکول کې سنو دغه 2,950 د ترمنځ خپل ماشومان سرکاري سکول ته صرف د دې وجه راوسته چې را د وی پیسونه ما نسو برداشت کولای او دغه وجه دا و چې دومره ډیر شو کم د 9 سکیل د 11 سکیل ملازم په خور ته دي. نو دا صرف په کرای کې د میاشتې 3,000 روپۍ اضافه وشوه. دا غوړو د بل اسو غوړي پینځه کلو د ما دا تقریبا عام غوړي د انده د وو نه لاړو 1,000 روپۍ ته دغه اول چې دی کوم چې ګټه وا سلور غډړې هغه هم تقریبا 0 روپۍ ته لاړه ورسېدله. ما د الرجي د وای ماشوم نه غېستله او هغه ما په 50 روپۍ راغېسته وا او هغه ما اوس په 100 روپۍ باندې راوړ. څومره د دوايانې چې دی دا ډبل نوم ډېر شي.
د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د ولري چې په روان مالی کال 2019 او شل کې د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې ګرانی 3.0 راکمه شوې ده. د سرکاري شمیرې مطابق روان کال په ستمبر کې د ګرانی شرح 1.3 فیصد وه، خو په اکتوبر کې د خوراکي شیانو او توانایي د قیمتونو نه علاوه په نورو شیانو کې ګرانی 1.5% ریکارډ کړې شوې ده. د پاکستان بیورو اف سټیټیسټکس وایي د روان کال په ستمبر کې ایرانی د 3.4% نه په اکتوبر کې 2.5% ته راکوزه شوې ده، خو په مجموعي توګه په ګرانۍ کې اضافه لیدل کیږي. د حکومت دا وعده چې په راتلونکي وخت کې هغوی پلان لري چې د سود شرح په 4.5% باندې برقرار وساتي، او د هغوی په وینا د ګرانۍ شرح به د 12% نه زیاته نشي. خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په راتلونکي وخت کې ګرانۍ د 4.5% پورې پیشنګوئی کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د اقتصاد ماهر لحاظ علي د حکومت د ګرانۍ د میاشتنی کمی سره اتفاق نه لري او وایي په ملک کې د تیر کال په نسبت په ګرانۍ کې 12% اضافه شوې ده. دوی وایي یوازې د سود په شرح کې د زیاتوالي په وجه په ګرانۍ کنټرول نشي ترلاسه کېدی.
پاکستان سرکار اداره دا منو تیر کال په اکتوبر کې چې کومه ګرانۍ وه په هغه کې 12% زیاتوالی راغلی دی. یعنی دا هغه ریشو ده چې کوم په زمونږ د خوراک او روزمره چې کوم شیادي په هغه کې دی دا قیمتونه سیوا شوي دي. دې وخت کې زمیندار چې کوم دی خپل سر خوځي دي چې د زمیندار سره د حکومت هیڅ قسم ملاتړ نشته دی. د پښتونخوا کې موږ ګورو د ګني دې وخت کې چې کوم کرونده شوې وه د ګڼو زمیندار چې کوم دی غجر دي چې د ګورو روټونه هغه رنګ نه دي، خو د هغې په نسبت د سبزو دي چې روټونه ډېر زیات ختلي دي. ورسره چې کوم دی د سپینې خاورې د دې قیمتونه هم سیوا شوي دي. د حکومت کا صرف په شرعي سود باندې نه بلکې متا یو جز وختي نه بلکې کل وختي چې کوم دی داسې فیصلې کول پکار دي چې دا رنګ د عام سړي په ژوند کې چې کوم بدلون راځي چې پازیټیو چې ورته کوم ویل کېږي چې هغې د پاره ګامونه پورته کړی شي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې زیاته اضافه د وړو په بیو کې لیدل کیږي، او ځینې حکومتونه په دې د کنټرول ساتلو لپاره هلې ځلې هم کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. پاکستان ته د IMF یو وفد اتلی چې د پاکستان د پارلیمان غړو سره خبرې وکړي. په دې باندې نور حاله لپاره د وخت سټوډیو کې محمد اکرام راغلی. ستړي مشي محمد اکرام.
ډیر مننه موشلی.
اکرام، د IMF چې کوم وفد پاکستان ته راغلی او د پارلیماني غړو سره خبرې کړې دي، نو څه خبرې شوې دي؟
ماوشلی، یو خدای چې د IMF چې کوم وفد تللی دی، نو پاکستان د پارلیمان د غړو سره په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې یو خو قانوني ترمیمونه راوړي چې د بجلی چې کمی بی دي، نو دا اتوماتیکلی یعنی په خپل باندې دا ښکته کیږي، برکیږي د مارکیټ سره دا برابر شي، نه چې هغه باندې د حکومت اثر رسوخ وي. او د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم سټیټ بینک ته یا لوی حکومتي اداره ده، د هغې د گورنر چې کوم ټینور دی یا د هغه چې کومه موده ده، هغه زیاته کړې شي. او د دې زیات مقصد هم دار چې هغه یو خود مختاره یا خپلواکوي چې کومې فیصلې کوي چې په ملک کې انټرسټ ریټ یا د سود شرح کته کول برکول وي، نو هغه په ازادۍ سره دغه فیصلې کوي. ځکه چې په بهر دنیا کې زیاتره دلته په امریکا کې کوکته شي، نو چې کله د امریکې دلته فیډرل ریزرو مشر وي او هغه زیاتره فیصلې خود مختار کوي، د هغه یو بورډ وي، د هغې لاندې دا فیصلې کیږي، نو هغه د حکومتي اثر رسوخ نه بروی په هغه باندې زیات اثر رسوخ نه وي. او هغه چې کوم فیصله کوي، نو هغه د حالات پر نه کوي، سیاسي فیصله نه کوي. نو هغه هم دغه مقصد دی چې د سټیټ بینک چې کوم گورنر دی هغه ته زیاته خپلواکي او خود مختاری ملاوي شي. د دې نه علاوه د پاکستان ته د IMF یو دویم قسط دی، دا تقریبا 380 میلیونه ډالر دی. په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي چې زیات امکان دی د دې لاره به هوار شي. د دې نه علاوه IMF دا هم ویلي دي چې د دوی د FATF چې کومه خبره ده، هغې په حق لباندې دي، په خپله باندې خبرې اترې کړې دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه د دې نیخ په نیغه باندې اندېښنه نه ده، بلکې دوی په خپله باندې په پاکستان کې چې کوم دغه اصلاحات دي هغه باید وکړي شي.
دا وخت د ګرانی صورت حال دی په پاکستان کې.
د گرانی صورتحال بز صرف د ویم چې په پاکستان کې دا وخت گرانی یا انفلیشن هغه ډبل ډیجیټ کې دی. ډبل ډیجیټ مطلب دا چې د نه هونه بروي د لس نه ورخوا دی. په پاکستان کې دا وخت د نومبر په میاشت کې گرانی هغه تقریبا 12% ده. 12% دا هر میاشت کېږي، بیا د میاشتې په سری بیا چې کله کار ختمیږي نو بیا د ټول کال را یوځای شو. خو گرانی بیا هم ډیره زیاته ده. زه به موازنه د امریکا سره وکم چې دلته په امریکا کې گرانی یا انفلیشن هغه د 2% نه ښکته دی، په پاکستان کې دا 12% دی. نو دا ډیر زیات دی او د دې اثر په خلکو باندې بیا ډیر زیات کیږي، ځکه چې ستا د سامانونو اخستو هغه وس طاقت نه د روپۍ چې کم قدر دی هغه را کم شي، ستا سره په جیب کې 100 روپۍ او یو سیس په 100 روپۍ کېږي، او هغه تا ته یو میاشت پس بیا په 100 په 12 نو هغه 12 روپۍ به ته د کم ځای نه راوړي. او دا خو زه صرف د 100 روپو په حواله سرم چې کله دا 0 ته واوړي او بیا 2000 او 10000 50000 ته واوړي نو په هغه کې 12% زیاتوالی راتلل، بیا د خلکو لپاره ډېر زیات ګران شي.
سمه ده، ډېره مننه عمر اکرام.
ډېره مننه.
واشنگتن ڈی سی نا دا